السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستنګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او چې نن په کابل کې د وسلوالو مخالفینو بریټ د دریو بریټګرو په وجل کېدو او د دوو پولیسو په ټپ کېدو پای ته ورسید. لومړی بریټګرو د کابل په ځینو سیمو راکټونو وتوغول او وروسته له افغان پوځیانو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې درې واړه بریټګر وژل شول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه د کابل نننۍ راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې سره د افغانانو اراده نشي کمزوره کېده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په مکرده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا د جګړې د بندیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کابل کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې د موټرو کښته کړې ول خوشې کړل. او ایران وایي و جنګي جټ الوتکې جوړه کړې چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. پوره خبر نواوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل شار د راکټي حملو په اړه وویل چې افغانان د راکټ تهدید ته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه با د خپل استقلال او خپل اسلامي اناناتونه دفاع وکړي.
د ژاغلی غنی د دې خبرو پر مهال اروېدل کېدل چې پر کابل باندې د راکټو حمله کیږي. د رپورټونو پر اساس نن په کابل شار باندې 12 راکټ توغول سوي دي. د کابل پولیسو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوه هم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناتو قرارګاه ته نږدې لګېدلې دي. د تلفاتو په اړه په دې ارتباط څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل شار په لومړۍ ناحیه کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله دوو یا دریو کسانو کړې وه چې نجیب دانش هغوی ته د تروریستانو خطاب وکړ او وویل چې هغوی ټول وژل سوي دي.
حمله که امروز صبح مربوطات اوزی اول این است، یک بخشی که عملیات ما ختم است، تروریست ها که احتمالا بین دو تا سه نفر یا کم بیش تمی
دو از موج عملیات پای ترسیدلی دی. دو یادره تروریستان چه پدی حمله که لاست رو دو جلسوی دی او پا دقه حمله که یوازی دو پولیس زخمیان دی چه روختیایی حالتی شدی. د افغانستان پوځي هليكوپټرونه نن د کابل د زاړه شهر د ایتکا جماعت او شاخوا سیمو پر سر مکررن پروازونه کول. په کابل کې د نننیو حملو مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې نیولي ول خوشې کړل. یو افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. طالبانو پرون 200 کسان چې له کندوز د کابل پر لور روان ول له موټر کښته کړل. دا خبر ته کندوز د ولایتي شورای وغړي غلام ربانی هم تایید کړی. ویلي دي چې وسلوالو طالبانو شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته ورسره بیولي دي. رویټرز وایي چې د وسلوالو طالبانو دوو قمندانانو د ملکي وګړو د خوشي کولو خبر تایید کړی دی. ایران یو جنگی الوتکه جوړه کړې چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ایران ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د نوې جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی او د ایران د جنگی الوتکه د هغه هیواد د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل سوې ده. دا د ایران د جنگی الوتکو څلورم نسل دی. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې دا الوتکه سل په سلو کې په خپله په ایران کې جوړه سوې او پرمختللی ټکنالوژي او رادار سیستم لري. پن انټرنیشنل نن ویلي چې د اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سینسوف د غذایي اعتصاب سلم ورځ به ولمانځي. په دې مناسبت به پن انټرنیشنل نن په لندن کې د روسیې په سفارت کې هم مراسم جوړ کړي. اوکراینی لیکوال او فلم جوړون کې اولی سنسوف د روسیې لوري د کریمیا د اشغال لستر مخالفانو دی. د روسیې وی محکمې هغه په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په تور په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او د سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅون کوونکو حرکتونه یا وځپل. په پخواني چکو سلوواکیا کې د کمونیست ګوند مشر الکساندر بابوچیک غوښتل چې د هغه مهال پر دیکتاتوري رژیم د اصلاحاتو په مرسته بشر دوستانه مخه واچوي. د پخواني شوروي اتحاد عسکرو چې له ختیځ آلمان، هنګري، پولند او بلغاریا هم عسکرو بدرګه کول د 1918 میلادي کال د اګست په 26مه نیټه پخواني چکو سلوواکیا اشغال کړه او بالاخره په 1991 میلادي کال کې دا اشغال پای ته ورسېد. د پخواني شوروي ځواکونو لوري د چک سلوواکیا د اشغال پر مهال 103 تنه وژل شوي وه.
خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په کابل کې د بریدګرو برید د دریو وسلوالو مخالفینو په وژل کېدو د دوو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېد.
په عملیات مو ختم است. ترورستا احتمالا بین 2 تا 3 نفر یا کم و بیش کمی تعداد باشن کشته شدین.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت پیغام ورکړ. د سولې اوربند مسله یاد کړه او همدار از یو کسانو ته چې سولې اوربند نه کوي هم یو څه وویل.
پول هغه افراد چې توطیه باندې باور لري، وینې باندې باورمندي، نن به هغه سه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې و.
چې اختر دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو هم د ملي ټیم د مینیجر په صفحې باندې په فیسبوک باندې خپل پیغامونه ورکړي دي او ما هم تاسو ته لنډه برخه راخیستې.
زمون د سیختری چې اومده علاکان سره لوبه کوي د لوبه ناراضي د شپې ودې شي سار راجیک شو مونږو کو جماعت کې بل د غاړې ورکو نو هغه خلک خوش نصیب دي کوم چې بخپل یواد خپل کورنۍ سره اختر تیری.
بیا مو هم اختر مبارک راځو. لومړی مطلب ته راکټي حملو او ډلیز بریت په کابل ښار کې د اختر په لومړی ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کمرنګ کړې وه. وسلوالو مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څو وسلوال د لومړی امنیتي او ځې اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او 3 بریدګر ووژل شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اختر په لومړۍ ورځ دغو بریدونو د کابل ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو له نیول کېدو سره سره په دغه ښار د راکټي حملو سربیره وسلوالو وکړی شول چې د 2 ساعتونو لپاره له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. وسلوالو مخالفینو د سې شنبې سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته پارک کې وینا کوله د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د کابل د لومړی امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډلیزه حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده.
حملې کې امروز مربوطات حوزې اول این است یک بخشی کې
د وی یو شمیر تورستانو د راکټي حمله په توغولو سره د لومړی 2، 9، 10 امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نخښ کړي. هغه چې د لیز حمله کړې و پر وړاندې زمونږ عملیات پای ته ورسېدل. 2 یا 3 تورستان ووژل شول. د راکټو حمله له کابله زمونږ 2 پولیس برسیرن ټپیان شوي او خوشبختانه نور مرګ ژوبل نه لري.
سطحی مجروز وضعیتشان کاملا خوب است دیگر تلفات و خسارات ندارد.
دا خغلی دانش خبر بریدگر د ادګا جمعه چاته د ماهی پلورلو یو مارکیټ ته ننوتی وو او له افغان ځواکونو سره یې جګړه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر د را رسیدو له کبله په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ امنیتي مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار امنیت تامین شوی او د دې ښار اوسیدونکي دې په ډاډه زړه د اختر مراسم ونمانځي. خو له دې پیښې وروسته د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې شوې او وایي چې امنیتي ځواکونه ونتوانېدل چې آن د اختر د لومړۍ ورځې امنیت هم ټینګ کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې دغه پیښې د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خو له ډلې باري اریز بیا په دې باور دی چې د دغو ډول پیښو مخنیوی اسانه او ساده کار نه دی.
دا نه تنها د افغانستان ولس ټوله مایوس کې، په خاصه توګه د کابل ښاریان، اما په مجموع کې دا نسو ویلی چې امنیتي ځواکونو امنیت نه دی تامین کړی. تروریستي اعمال په اروپا کې، حتی په امریکا کې تاسو شاهد یاست، او دا جنگ هم د لویو سیمه ییزو استخباراتي کړیو لخوا څخه تحمیل شوی دی.
تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سی شمې په ورځ په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حملو پر مهال وویل چې افغانان سوله غواړي او دغه ډول پیښې د پرمختګ مخه نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه ډلې چې لا هم په جګړه او وینې تویونې باور لري په زیان کې دي او په دې سره نشي کولی د افغانانو ارادې بدلې کړي. ښاغلی غنی د سې شمې په ورځ په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته یو وار بیا ټینګار وکړ چې د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند مشروط دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شمې په ورځ د وسله والو طالبانو پر ضد درې میاشتنی اوربند د افغان مشر لخوا اعلان شو او دا شرط کې خود چې طالبان هم باید اوربند وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته دغه اختر مبارکي وویله. ښاغلی غنی له لمانځه وروسته په یوه لنډه وینا کې د اوربند او د سولې په مسلو بحث وکړو. نوموړي وویل چې دا اوربند مشروط دی او هغه وخت نافذیږي چې وسله وال طالبان هم اوربند اعلان کړي. همداشان د ولسمشر د وینا پر مهال د کابل پر ښار د یو شمېر راکټونو د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلی غنی ورته په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای اینکه آتش بس دو طرفه باشه، اما طول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه باندې باور لري، وینه باندې باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان د ولس آرامی به خطر کې واچي، که دوی فکر کوي چه در راکټو په حمله لانده دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ یک شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مشروطه توګه د درې میاشتنی اوربند اعلان وکړ. ښاغلی غنی ویلي د وسلوالو پر ضد د حکومت اوربند هغه وخت نافذیږي تر هغې وخته چې وسلوال طالبان اوربند اعلانوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د دوو طالب قومندانانو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبان نو مشر مولا هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نخودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ویلي په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو او دوی بیا نه غواړي اوربند وکړي. له دې وړاندې د تیر کوچنی اختر په 15 ورځو کې چې وروسته تمدید شو، هم افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو پر ضد اوربند اعلان کړی و چې په مقابل کې وسلوالو طالبانو هم درې ورځنی اوربند وکړ چې دا مخالکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت له اوربند په ملي او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. افغان ولسمشر د لوی اختر له لمانځه وروسته وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. نوموړي همدا شان وویل چې د وروستیو نظر پښتنو پر اساس په سلو کې 93 افغانان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
اقدامات ما بر اساس
دی وای زموږ اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفق اجماع په اساس تر سره شول. 2900 دینی عالمانو د اندونیزیا، مکی او د ټولو اسلامي مرکزونو فتوا دا په ډاګه کوي چې د افغانستان جنگ انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نلری.
جنگ بر انتحار بر انفجار وجود نداره.
د ولسمشر ویان محمد ارون چخانسوري 13 ورځ ویلي چې که وسلوال طالبان اوربن ونکړي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لوري باید د غډلې پرځت عملیات دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو، ناتو او ملګرو ملتونو هم د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د اعلان شوی اوربن هرکلی کړي او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړي چې بل مثال ګام واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتي یو شمیر افغان ځوانان وایي په یواد کې روان اقتصادي فقر د اختر خوښي پیکا کړي. دوی وایي د حکومت له ژمنو سره سره ورستر بلې په یواد کې د فقر کچه لوړیږي چې د دوی پر ټول ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان د ځوانانو د چارو معینیت بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام د فقر د زیاتېدو یو لوی لامل دی. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د اختر پر رسیدو یو شمیر افغان ځوانان وی په هیواد کې مخ پر زیاتیدون کې فقر او بیوسلی د دوی پر خوخی هم بد سویری غوړولای. دوی وی په هغه شکل چې لازم و د اختر لپاره ځکه چمتووالی نه دی نیولی چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوله. د کابل ښار اوسیدونکی محمد واصل وی اختر ته ډیر خوښ دی خو د خپل منزل لپاره توان نه لري.
فقر سبب میشه که جوان ها اکثرا فکر همکاری و کمک با اعضای فامیل
دی. وی بیوزلی د دې سبب کیږي چې ډیری ځوانان د خپل ځان او کورنۍ له مسؤلیتونو په سمه توګه نشي وتلی او د اختر په څیر د خوښۍ شیبې په تش لاس تیروي.
امی ایده که پیشرو داریم ایدهای آینده این تجلیل مناسب نکنه.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمه زیات نفوس د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي چې دغه کچه په روسیو کې زیاته شوې ده. څو موده وړاندې نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د فقر کچه د اندېښنې وړ وبلله او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی تل د بېوسلۍ د له منځه وړلو په برخه کې ژمنې کړي خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا په دې اړه انتقاد کوي. د کابل ښار اوسیدونکی محب الله چې ترکاري پلوري وایي د هرې ورځې په تیرېدو اقتصادي وضعیت یې خرابیږي او له خدای پرته بل له هیچا د خپل حالت د ښه کېدو تمه نه لري.
پېته ګېډۍ یا سل ګېډۍ دغه خرڅوم سل یو نیم سل روپۍ پکې پاتې کیږي. هغه د کور مصرف مې نه کیږي. نو دغلته لګیږو دغه کار کوو. د اختر راځي بس روري چې درنګ نشته غیر له الله نه نبازي چې نه لرو غیر له خدای نه
او خورګانی یو ورور تلار می ګردو کې تیګه اختر کې مناسب غوخی بسې ډوډۍ نت وی ایت تیار نه لر.
افغانستان په نړۍ کې یو له غو محدود هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې لا هم د پراخو طبي زیرمو په لرلو سره د نړۍ یو بیوسل او فقیر هیواد دی. د افغانستان د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وی په افغانستان کې روانه جګړه د دې لامل شوې چې د فقر د لمنځوړلو په برخه کې جدي ګامونه پورته نشي. د ښاغلي سادات په خبره کې څه هم حکومت دغه پدیدې د لمنځوړلو په برخه کې اقدامات کړي خو پر افغانانو تپل شوی جګړې په ټولو مسایلو منفي اغېز کړي.
عموما کې بدبختی هغه ورځ شپه ورځو کې راغله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول. نږدې له څلوېښتو کلو زیات وخت کېږي چې جنگونه دي خو بیا هم موږ د ځوانانو د بهبود د ترقۍ دپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. په راتلونکو 15 کلونو کې به د ځوانانو په وضعیت کې تر ډېره بریده پورې ښهوالی راشي.
جګړه، بېسوادي، بېکاري، وچکالي او د حکومت له لورې د بنسټیزو پروژو نه پلي کول د فقر او بیوسلی لوی لاملونه ګڼل کیږي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي هغوی چې مالي امکانات ښه دي باید د بیوزلو په لاسنیوي سره خپل اسلامي او اخلاقي مسؤلیت ترسره کړي. دینی عالم احسان الحق حنفي:
څنګه که موږ نورې ډېرې اضافه پیسې لرو په ځای د دې چې موږ په لهو لعب باندې هغه پیسې مصرفوو، راځئ چې د یوې کونډې لاسنیوی وکړو، د یو یتیم کمیس ته تڼۍ جوړ واخلو او د یو سرتور سر ته یوه خوله پیدا کړو او دیو خطاب لا په لوچې انسان او یتیم او نادر او ناچار کوته یو جوړه چپل کې واخلو. یعنی موږ به پر اختیا اختر منځلې وي، موږ بل له احساسات او له ایمانی جذبات نه ډک اختر منځلې وي. خو خیر چې موږ به ځان ته لاس تر وړي وي چې هم به مخبل رب راضي کړي وي، هم به مخبل او مسلمان رور او گاونډي او همسایه سره ښېګڼه کړي وي.
د خغلی حنفي په خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی
او مطلق اوسیدون کی مسلمانان دی باید لمالی پلو غنی مسلمانان د نور لاسنیوی وکړي او په ټولنه کې د فقر او بیوسلۍ د لمنځوړلو لپاره خپل مسولیت ادا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر وایي د ترکیې په وړاندې به خپل دریز تر هغو نرم نه کړي چې انقرې امریکایي کشش خوشی کړی نه وي. ډونالد ټرمپ پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل چې که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هیواد لګول شویو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د ولسمشر ټرمپ د خبرو مهمې برخې چې په څو مرکو کې ورسره کړي راخیستې. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ترکیه کې د یوه امریکایي پادری د خوشې کولو لپاره به د ترکیې هیڅ یوه غوښتنه ونه مني. ترامپ وویل دی دې ته هم اندېښنه نه لري چې د ده سخت دریز به د دغه اروپایي او پر یوه پیاوړي اقتصاد د بدلېدو په حال کې هیواد ته زیان ورسوي. ترامپ له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې وه چې په اسرائیل کې د یوې ترکۍ د خوشې کېدو لپاره به پر اسرائیل فشار راوړي چې هغه خوشې کړي، او اسرائیل هم دا کار وکړ او اردوغان به هم امریکایي پادری اندریو برانسن پرېږدي چې له دې هېواده ووزي. ترامپ زیاته کړه د خپله ژمنه پر ځای کړې، خو د خواشنۍ خبره ده چې د ده سیال اردوغان تر اوسه دا کار نه دی کړی. برانسن د انقرې لخوا د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او اوس په هغه هیواد کې نظربند دی، او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. ترکیه له امریکا غواړي چې په هغه هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې انقرې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح بللی ور وسپاري. ګولن پر خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي او واشنګټن هم ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې ده. د انقره او واشنگتن ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې ترامپ د ترکیې د المونیمو او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د دې هېواد پیسې لیرې خپل ارزښت په بېساري ډول له لاسه ورکړی دی. اردوغان پرون تور پورې کړل چې د ترکیې پر اقتصاد حمله شوې، خو د ده په خبره ترکیه دا توان لري چې له دغه مالي بحران ځان وباسي. ترکیه او امریکا چې دواړه د ناتو غړي او کلک متحدین دي، تر منځ یې اړیکې د ځینو نورو مسئلو پر سر هم خرابې شوې. یوه هم د انقرې لخوا له موسکوه د S-400 هوایي مدافعې د توغندیو پیرل دي چې واشنګټن ورسره مخالف دی. ترکیه غواړي له هغه هېواده دغه پرمختللې وسلې وپیري چې امریکا پرې بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. له رویټر سره په مرکه کې ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هلسنګي په کتنه کې د هغو مسایلو په اړه چې د په خصوصي توګه له پوتین سره پرې خبرې کړې هم رڼا واچوله. ویل چې د اسرائیل د امنیت، د سوریې د وضعیت او د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او همداشان د نورد سټریم دوه پایپ لاین په اړه چې جرمني ته به له روسیې ګاز لیږدوي له پوتین سره خبرې کړي. خو ترامپ وویل چې په دې کتنه کې پوتین دا مسله چې امریکا د پر روسي بندیزونه لري کړي نه در راپورته کړي، خو له دې سره سره به دای دغو بندیزونو په لري کولو غور وکړي که د سوریا او اوکراین په څیر ځینو برخو کې روسیه رغنده ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه که موسکو هغه څه چې موږ غواړو تر سره کړي، دای به هم د لګول شو بندیزونو په لري کولو غور وکړي.
چک جمهوریت او سلواکیا نن په پراګ ښار کې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 500 کلی زلمانزي. پخوانی شوروي اتحاد په 1918 میلادي کال د پراګ د سپرلی د حرکت د ځپلو په هدف د هغه مهال پر چکو سلواکیا پوځي یرغل وکړ. په همدې مناسبت نن په پراګ کې بیلابیل پروګرامونه او کنسرتونه تنظیم شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
50 کال وړاندې په همدې ورځ چې د اگست له 18 سره سمون لري، د پخوانی شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د پراګ د سپرلی حرکت د ماتولو لپاره په پخوانی چکوسلواکیا کې پوځي مداخله وکړه. د پراګ د سپرلی حرکت د هغه وخت د کمونیست ګوند د مشر الکساندر دوبچک یو هڅه و چې مستبد سوسیالیستي رژیم اصلاح او هغې ته یو بشري رنګ ورکړي. د 1918 کال د اگست میاشت په 18 نیټه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو چې په ختیځ جرمني، هنګري، بلغاریا او پولند کې میش ځواکونه هم ورسره ملو، د چکوسلواکیا اشغال پیل کړ. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو مخکې چکوسلواکیا د شوروي ځواکونو له اشغال خلاص شوه. په دې مناسبت نن په چک جمهوریت او سلواکیا کې بیلابیل پروګرامونه، غونډې او کنسرتونه جوړ شوي دي. د پراګ ښار په زړه کې په ځانګړو مراسمو کې د هغو 15 قربانیانو چې اکثره ځوانانو روح ته درناوی وشو چې په 1988 کال کې د سیمې ته د شوروي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیوله. د چک صدر اعظم اندریو بابیش د مراسمو ته وینا وکړه. د بابیش وینا تر ټول شو کسانو بیا د نوموړي پر ضد هم شعارونه ورکړل او د دې هیواد له کمونیست ګوند سره د واک د ویش پر مسئله پر هغه انتقادونه وکړل. د پراګ ښار په دې مراسمو کې د چک جمهوریت مشهوري سندرغاړي مارتا کوبیشووا هم ګډون وکړ. کوبیشووا په 1988 کال کې د پراګ د سپرلی د حرکت په غونډو کې برخه اخیستې وه او سندرې ورته هم ویلې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه بیټسمین شهزاد محمدی پیغام خپور کړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د اختر په ورځو کې په آیرلند کې په لوبو بوخت دي. دوی پرون د آیرلند ټیم ته په 14 منډو ماته ورکړل. لمړی شلوریزه لوبه وه د افغانستان لخوا په 13 اورونو کې 116 منډې جوړې شوې. تر ټولو ډېرې منډې حضرت الله زازی وکړي، ورپسې اصغر افغان او بیا محمد شهزاد. حضرت الله زازی څلور او یا منډې وکړي په 3 بالونو شپږ چکی وویل او اتم څلوریزي. افغان لوبغاړو تر دغه لوبي وروسته به نه سبا ته بیا لوبه کوي، خو د سبانۍ لوبي مخکې نن د اختر جشن ولمانځه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مینیجر یا مدیر پر فیسبوک باندې دوی په ژوندۍ توګه وغږېدل. ما د دوی ځینې پیغامونه راخیستي، رالنډ کړي مي دي او دغه دی تاسو ته خبروم.
السلام علیکم، دلوی اختر مبارکی ملایو کی چې د اختر ځان سره خوشحالیان وروړو. په افغانستان کې امن راشي او کوشش وکړي چې چانه سره غلطیانې شوي لاړ شي، یو بل سره غاړې وکړي، مافیانې وکړي، سره راغون شي. یا الله دې وکړي چې موږ در روان میچونه دام وګټو. موږ تر ډېرې ډېرې دواګانې وي کم شي حج ته تللي، الله دې وکړي چې د هغو حج قبول شي. او هلته سعودي عرب نه موږ دواګانې راولېږي، ځکه چې موږ ته ډېرې مهم میچونه په سر دي. مننه
شهزاد صاحب، ډېر اخترونه به مو بهر کړي وي او په کور کې به مو ډېر ځای کم کړي. کلم چې کرکټ شروع کړي څه فرق، خاص فرق چه وی چې مینوالو ته وای؟
بالکل فرق دی. د سې چې زمنګ چې کله په کور باندې اختر نو د اختر نه یو دوه ورځې مخکې ځان سره ماشومان بوزو، هغه ته شاپینګ وکړو، شین والو کالی بوټان شین. او بیا دلته زمونږ د سې اختر چې اومده علاقان سره لوبه کوي، د لوبه نه راشي، د شپې وي د شي سار راجیک شو، مونږو کو جمعات کې بل د غاړې ورکو ناشتو کو بیرته کوټو ته ننوزو ویده شو. نو هغه خلک خوش نصیب دي چې کم چې په خپل یواد کې خپل کورنۍ سره اختر تیری.
یعنی هغه ډیر خوش نصیب،
هغه ډیر خوش نصیب دی.
او منیجر صاحب لا شنو لري ته ورواله سي دخي خبرې وکي.
السلام علیکم ټول افغانستان هیواد ته تر مبارکي. الله پاک دی خوشاله او آباد، او الله پاک دی لا قربانيان ټول قبول کی. سلام منځونو مونږ ته دواګانې کوي، میچونه مر روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، تاسو اختر مبارک. قربانيان الله پاک په خپل ډول قبول او منزور کړي. داخل دی اجان او غازیان سره ټول مسلمانانو
افتاب صاحب که خاطر خپل راته وای دلته خلک پوښتنه کوي. پرون کیچ د چونی او غلطه دی وای، د کیچ نه روسته ویل چې وای، نو دا سمه رښتیا نه وی ویل کنه،
وای نه ویرو ته چې د عثماني ولې کبل چا سره بالکل هنګو خبر نه کولې چې مونږ وسه دغه ګول سره به خید څه و چی
دا چې یقین نه کوم دومره خکې چنی ولې
روس روس ته بیا چا یو شان پر کو شان
نه و یو ښه
ښه لکم دا نه
کافته ځان ته حیران و. منیجر سره مالیا وو کنه، نو بس الکان می بلډینګ کې ځان سره یې خړل.
مونږ
هم دا زما دا زما خاطر و کرکټ کې بالکل ډیر
زما یعنی دا کېچ ته
دا کېچ و
واقعا خکې چو مننه. نو بیا هم ګران لیدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لاندې خبرې مو واورېدې. دوی د کرکټ د ملي ټیم د مدیر شیراغا همکار پر فیسبوک باندې نن سهار لایو وغږېدل. ما هم د دوی غږونه تاسو ته خپاره کړه د اختر په مناسبت غږونه یو او د همکار صاحب نه مننه کوم ما پیغام ورستولې او د دغه غږونو د اخیستلو اجازه مې ترې اخیستې. خدای دې وکړي چې دوی خپه نسی، یوازې د خلکو اوریدونکو لپاره مې د دوی پیغامونه راخیستې دي چې اوریدونکي واوري. بیا د هم د دوی اختر مبارک او ستاسو د هم اختر مبارک. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر وینا په داسې وخت کې وکړه چې پر کابل ښار د راکټو حمله کړي. امنیتي چارواکي وایي چې لشتر لږه 12 راکټ نن پر کابل توغول سي بي. د کابل ښار د اولی ناحیه د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته رسیدلې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوه یا دریو تروریستانو کړی و. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. نجیب دانش وویل د ریکاخانی په کوڅه کې په دې حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکی وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لارې کښته کړی و خوشې کړل. یو افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. دا خبر د کندوز د ولایتي شورا یو غړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلوالو طالبانو دغه شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته بیولي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د کوثر پونم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې شوبدل سوې ده. د ایران دولتي خبری اژانس تسنیم وایي چې د الوتکه سل په سلو کې د ایران دننه جوړه سوې ده. پن انټرنیشنل سازمان نن د اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سنسوف د غذایي اتصاب سلمه اورت لمانځي. اولیه سنسوف د روسیې له لوري د کرامیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. هغه په 2015 میلادي کال کې د روسیې یوې محکمې د تروریستي فعالیتونو د پلان په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅونونه وځپل. د 1918 میلادي کال د اګست په 20مه او 21مه د پخواني چک سلوواکیا اشغال پیل سو او په 1919 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لړنګېدو سره پای ته ورسید.
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وروستی راپور. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال اخیستلو توان نه لري. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانی د مال خستلو توان هم نه لري. دوه تنو کابل ښاریانو سلیم محمد او عبدالرؤف په ډېر ازادي رادیو ته داسې ویل:
اقتصاد زیر ضعیف ده. په یو وخت ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یوه قربانی د پاره پیسې نه لرم. درخونه الوړ دي، پیسې ورک شوې. خلک چې کومه پیسه دار و خرج ته ولاړ.
د زرنور خو نوا نسبت به سال
دی وایي د تیرو کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي، بلخوا کاروبار هم بیخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم.
روزګارم کم شته میرا.
د دوی خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي لامل ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولای چې په اسانۍ سره د خپل وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډیری خلک د قربانۍ اختر هم بولي، لکه لنومې چې ښکاری تر ډیره د قربانۍ او په بیوزله خلکو د پیرزوګانو رنگ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا چې ابراهیم علی السلام مسلسل دریش په خوب ولید. اخر ابراهیم علی السلام د الله تعالی د امر د پرځ کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علی السلام د قربانۍ کولو تابع وکړله. ولی د هغه پرځ خدای تعالی د جنت پسه راولېګ او هغه حلال کړ شو. بیا هم دا ابراهیمی سنت عام شو. هر کال مسلمانان هم دا سنت ژوندې کوي، په لوی اختر کې قربانۍ کوي او په قربانۍ سره د الله تعالی د دې بشانه رحمت شکرانه ادا کوي. ام افغانان وای په لوی اختر کې د قربانی همدې فلسفې ته په کتو قربانی کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټنګلوګر سیمه کې سروې پلوري، ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې مال باندې د مونږ یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغلې ده. اوس څوک به یې کوي؟ نه چې څوک راشي، یا راته 6,000 روپۍ وایي، یا راته 15,000 وایي، یا راته 4,500 روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ژوندونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي ده؟ څه نشته؟ د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب کنه بازار نشته لکه په خوا چې وو. اوس یلن خلک ډیر ژوبل دي، کاروبار نشته، نرخونه لوړ شوي، خلک عجز شوي دي.
ولې دا ګران شوي دا مالونه؟ د تیر کال په پرتله
خامخا خوشکالیم راغله. سکه صاحب اول مال ډیر ووته، اوس د اختر ورځې شوي، خامخا مشکل زیات شوی، قیمتونه ډیر چیک لاړ.
علما د قربانۍ د حکمت او فلسفې په اړه وایي چې قرباني سربېره پر دې چې یو ابراهیمي یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار وسنۍ خارواله
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. د ازادي راډیو درنو مینوالو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګوریدونکو سلام. وای اختر په وخت د ګلو راغې، اختر په وخت د ګلو راغې، زما نازک زړګینه خیژي فریادونه. د اختر پښپو ورځو کې د فاتحي اخیستلو د مراسمو لپاره پر خزو فشار راوړل.
ساګ اختر کې مرغل پر سخه اختر کې مرغل ناروغم شوم، ستړیم شوم، خپېم.
او په اختر کې د مړي د فاتحي او دعا اخیستل په اسلام کې جواز لري او کنه؟
دا اسلام قطعاً اجازه نه ورکي.
په دې خبرونه کې په همدی موضوع تم کېګو. اختر یو لوی خوشحالي وي، اختر یو لوی خوشحالي وي چې زړونه اخلي پرې د عمر پیوندونه. د نړۍ اکثره مسلمانان په کال کې دوه ځله په خورا مینې او خوښۍ سره د اختر ورځې لمانځي. په دې ورځو کې د ښځو او نارینهو لپاره هیڅ ډول کوم محدودیت نشته، ټول د خوشحاله کېدو حق لري. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ دغه د خوښۍ ورځې هم په ماتم او غم تیروي، او ښځې بیا اړ دي چې په دې ورځو کې نه یوازې فیشن او نکریزې ونه کړي، بلکې ټول ورځ په خلون ګریوان تیر کړي. په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی او د خپرونې په لړ کې له یو دیني عالم سره هم مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
په افغانستان کې خزی د خپل نورو کارونو ترڅنګ د اختر لپاره ټول کور پاکوي او څو ورځې ان څو نه مخکې له اختره ستړي ستومانه شي. په داسې حال کې چې د اختر په ورځو کې هم خزی اکثره د اختر ځانګړي دسترخوان تیارولو، اخلي پخلی او تر ټولو مهمه دا چې په میلمه پالنې مصروفوي. خو له دې ټولو سره سره اړ دي ځینې دودونه او رواجونه هم په ځای کړي. که د یوې کورنۍ کوم غړی میاشتې مخکې هم وفات شوی وي، نو د هغه د لومړي اختر په نوم د کور مشران د اختر په ورځو کې دعا او فاتحه اخلي. او د بحث موضوع دا ده چې په دې ورځو کې ښځې تر نارینه او ډېرې اړې دي له دې رواج سره سم قدم پورته کړي، توري او ساده جامې واغوندي، فیشن ونه کړي او لاسونه سره نه کړي، د دې لپاره چې خلک پیغور ورکوي چې څنګه په اختر کې خوشحاله وي او رنگین جامې یې پتن کړي وي. دوی وایي ان اړې دي په دې ورځو کې ویر جوړ او اوښ کې توی کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي جمیله پاړه وای:
دا رواج د مونږ هم شته، تاسو هم شته، د غونډو خلکو شته. تر ویده اول اختر چینه کوي، څو غرمه تېروي، خواړه ورته پخوي، میوه اخلي، ورته کېږدي چې ویر نه شي، بیا ګیله کوي. ما د مړې نو اختر ونه کو،
نو ښځې مجبوره دي فیشن ونه کړي.
هو کنه، ون دغه چې نکریزې نه کېږدي، د مونږ خپل رواج همداسې دی. نه کالی کوو بیا اختر لا، نه نکریزې کېږدو، نه خوشحالي کوو، نه وړو ته بېخي کالي نه کوو، نور خو څه کوي. رواج دی دا دي مونږ، خو چې وایي نه کو کنه، بس بیا خاندي راپور.
ولې خاندي؟
خو ګیله کوي، ویزا دې ما په غم خوشحاله. چې میلمانه رچی چې ورته کوي که غرمه تېروي خواړه ورته پخوي پسې شپې کوي او شپې هم پسې کوي نارینه هم چې او ښځې هم چې
او څومره وخت دا ماتم نیسي
دا ماتم چې څو اختر خلاصېږي چې اختر خلاص شو نو دا ماتم هم خلاص شي
یعنې دغه اختر خوشحالۍ په غم کې
په غم کې چې پرو سږ کال مثال مړ وي سږ کال یې نوی اختر وي هم دا کار کوي نه پرېږدي ما د ماما خسر زوی پرو سږ کال مړ شوی و یو کال یې ووتلو موږ تر اوسه پورې نه نکرځي نه خوي هېڅ هم موږ نه دي کړي بیا هغو خفه کېږي که نه
هېڅوک هم په کور کې نکرځي نه شي
نه نکرځي نکرځي چې وکړې خو په غم ککړې یې که نه
له بلې خوا د ننګرهار اوسیدونکي او ځوانه ناوې ښاپیرۍ وایي که روغه وي که ناجوړه اړه ده په اختر کې د میلمنو پالنه وکړي خو هغه وایي چې حمله او ناروغه هم وه نو ټوله ورځ یې هغو میلمنو ته ډوډۍ چای او شربت تیار کړي چې د خواښې د فاتحې لپاره یې په اختر کې راغلي وو
داسې یو خبره وه چې ما د خواښې مړه شوه اختر کې بیا ډیر خلک راتلل بې سحر نه ته بېګا پورې ولاړه وم چای مې کولو ډوډۍ مې پخوله خو بیا داسې فکر یې ونه کړو چې دغه یو هغه د نارینه ښځه ده که نه ستړي به شي او نه به ورځو دومره هغه تکلیف به نه ورکوو چا پوښتنه نه کولو ناروغ هم شوم ستړی هم شوم خپې مې هم درد کولې داسې وو که نه چې مخکې مړه شوی خو بیا به خلک دغسې راتلل لکه اوس پروسو کال مړه شوی وه سږ اختر کې هم راغلل پروسو کال اختر کې هم راغلل نه یې کول که نه یې چا ما خپل ما مشکل یې چا نه درد کول په کور کې ای بچی خزای ته باید وکی دغه کور خزای بی خزړه می ډیر پتنګیږي د سی غنری او جون
د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل د افغانستان په خار او کلی کې دود دی د پکتیا ولایت اوسیدونکو زمرک په دې اند چې اکثره دغه محدودیتونه د خزو لخوا پر خزو وځ کیږي او هم دوی دي چې د اختر په ورځو کې د خوښي پر ځای ویر او غم پالي ژړا او فریادونه کوي
ما خپل نارینه دومره زیات نه دي کتلي اکثریت ما میرمنې کتلي دي سپینسرې زړې خزې کورونو ته ځي فاتحاګانې کوي هغه کوم کور کې چې مړی شوی وي تقریبا یو کال مخکې به شوی وي اته میاشتې مخکې به شي شپږ میاشتې مخکې شوی دوی بیرته هغه غم ورته راژوندی کوي او یادونه کوي
په ورته وخت کې د کابل اوسیدونکي 45 کلنه زرلخته په اختر کې د فاتحې او دعا اخیستلو مراسم د خلکو بې ځایه دود ګڼي او وایي له دوه میاشتو راهیسې د دوی خپلو خپلوانو پرېکړه کړې چې نور به دغه دود نه پالي
بس کنه اوس په دغه مغنیمو بند کړي دي نسو
بیخه پخترونو کې دوا تن ځي
د سې کنه چې ډېر نګدې نګدې یغه د سې څو ورځې باد بیا ورځو د سې نو ورځو چې د سې اول ورځ دویم ورځ د سې نو ورځو
په خو څومره وخت مخکې مو د ریواج لاره لوسینه
دا اوس د یم دوی میشت کیږي چې د یادرې د سې مدا بند شوه د مخکې مو تللو
چا ویل چې نور د ریواج نه کیږي
دا مشرانو
نارینه او د
ملایانو دا ټول به د منی کنه چې د غنه چې د غمه بیرته تازه کیږي او ګنام لري بس په دغه نه څه نو
د افغان خزو شبکې غړي روبینه همدرد وایي دوی دوه ویش کال کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان خزو ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي چې په همدې لړ کې د افغان خزو د پوهاوي کچې لوړېدو لپاره هم ځینې پالیسۍ او پروګرامونه عملي کړي دي چې د دودونو او رواجونو په اړه پوهاوی هم پکې شامل دی
تاسو پوهیږئ چې یو مسله یا یو موضوع چې د خلکو په ذهنیتونو کې منل شوی وي او د عرف او عنعنات او دودونو په شکل هغه نه پیروي کوي عملي کوي هغه ډېر وخت غواړي چې بیا د دوی ذهنیت بدل کړي او معنی یې شي مګر خوشبختانه په دې کلو کې کله چې دغه سطح ټیټوالی راځي دا د امید ځای دی چې یعنې موږ کولای شو که همداسې اګاهي خپرونې یا مثلا د پوهاوی خپرونې ولرو دا به ډېر د خوښۍ ځای
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي
عام خلک د اختر په شپو ورځو کې د مړی د فاتحې او دعا خستلو په اړه څه نظر لري راځي زینو ته غوښ شو
زه رحمان الله عادل د کونړ ولایت مده سوکی ولسوالۍ ما غم دې غم پرې کې دی لکه نو غم پرچا باندې راځي په دغه وجه باندې مونږ ټول دوستان هم وته وان لټول خوښ کو چې خوشحالي الله را وسته د باید مونږ خوشحالي مناو کو او دا غم د مخنه لري
ما د اختر محمد مور دغه د پراده ولایت نارینه زړه کلک دی د شو زړه بیا نو کې نری دی بچي په دې خاطر شو زړه هم لري اختر نک دغه کې لاسونه نسره کې مثال خبري وای دوست می مرسوي دی مثال خدای دی نه کې مثال دوست شذې کناري مرسوي دی زول لاسونه نسره مثال ول نیوی کالی واغنه کني خو نیوی کالی خو هیڅ نه
د کورونو پاکول او سمبالول د نوو کالیو واخیستل د دوستان او خپلوانو کورونو تتلل او قربانی کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځنګړي دوتونه دي خو دا چې په همدې ورځو کې د متوفا کس لپاره د فاتحي او دعا مراسم جوړول په اسلام کې جواز لري او کنه په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی له مولوي محمد الله سید زاده سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولو
مولوی صاحب ډیر زیات مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ په لومړی سر کې چې چیرته سی وای اخترونه باید څنګه ول منزل شي
اختر د مسلمانانو د خوشحالي د منزل ورځ ده اختر د مسلمانانو د امتحان او آزموینه ورځ ده په دې ورځ باندې نه تنها دا چې مسلمانان باید خوشحالي وکړي څنګه خوشحالي اسی خوشحالي چې په غیب باندې لوی خدای جل جلاله هم خپل رضا ښکاره کړي او د الله رضا مندي لاس راوړي
ځینې کسان په اخترونو کې دعا او فاتحه اخلي په اسلام کې دا جواز لري کنه
اصلا خو که د انساني لحاظ دې موضوع ته موږ تاسو نظر واچو دا ښه کار نه ده ځکه چې اختر د خوشحالۍ ورځ لکه تاسو چې مخکې ویلې او که څوک د فاتحه او یا د مړي ته د دعا کولو په خاطر یوې کورنۍ ته ورځي نو د دغو کړو په اثر د هغو هغه زوړ غم را تازه کیږي او د دو په ورتګ سره د متوفا په کورنۍ کې د هغه د مرګ هغه خبرې بیرته راپیادیږي نو په دې لحاظ د انسانی نه ښه نه ده او اسلام هم دې ته اجازه نه ورکوي چې د اختر په ورځ داسې یو عمل ترسره شي چې هغه د مسلمان د خواشینۍ یا د غمګینۍ سبب وګرځي
ځینې کسان په اخترونو کې تورې جامې اغوندي د دې لپاره چې غم پالي نو د دغه تورو جامو اغوستلو په اړه څه وایي
اصلا باید په دې اړه زه ووایم چې د اسلام سپېڅلی او مقدس دین د مسلمان په سوک کې یا د مسلمان په غم کې فقط درې ورځې ته نکړې دي که یو څوک خپل عزیز یا دوست د مړینې په اثر غم او خفګان ښکاره کوي نو دا درې ورځې له درې ورځو نه هغې خوا اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې څوک د چا په غم کې یا د چا په مرګ کې تورې جامې واغوندي یا لاسونه باندې نکریزې ونه وهي یا دا چې سترګې تورې نه کړي یا دا چې دا د جاهلیت هغه زاړه دودونه وه چې مشرکینو به په اکثر دغسې مراحل او موقعاتو کې دغو خبرو ته ډیر ارزښت ورکاوه او دا اسلام قطن اجازه نه ورکوي اسلام دا ویلی دی چې تر درې ورځې پورې نهایت غم او ماتم په کار ده بالغې نه د مړي په خاطر هیڅ خفګان په کار نه ده
بله ځینې کسان دي د اختر په لومړۍ ورځ یا د اختر په دغه درې ورځو کې کوم څوک چې په کورنۍ کې وفات شوي وي د هغه هدیرې ته ځي هلته حلواوي کوي یا خیرات کوي د دغه په اړه په اسلام کې څه راغلي
هدیرو ته ورتګ او د مړو په سر باندې هلته خیرات یا داسې بعضې نور شیان کول دا چندان شرعي او اسلامي سبق نه لري دا د لوی خدای جل جلاله امر تر پښو لاندې کوي دا کار ښه کار نه ده
که څه هم دینی علماو په وار وار سپارښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې د فاتحه اخیستل ناروا عمل ده خو د دې لپاره چې دغه دود له منځه یوړل شي اړتیا ده چې علما مدني ټولنې او د نظر خاوندان ټول په ګډه سره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي تر څو له یوې خوا خلک په اسلامي او انساني اصولو وپوهیږي او له بل پلوه ښځې چې زیاتره د دې دودونو قرباني پاتې شوي دي په آرامه سا ایستلو ته پرېښودل شي خوګو ورتونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا خو وخت
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوریتون کو سلام اختر مبارک و نیک مرغشا دی قربانی لری او کلمی دی گاوانڈیانو لدروازینا لگ لری غرزاوی اخر دومره عقل خو به در سره وي. اوس خو په ډیرو کثافاتو کوڅه ډب سپیانه ماړی دي. د قربانۍ لریو او کلمو ته خولم نه وروړي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه کاندید کور ته بیایو او ترې خبرو مو چې کاندیدان سږ کال څه ډول اختر لمانځي.
په خیر راغلی، اختر مو مبارک شه. ایله په ایله چې د اختر مبارکۍ ته راغلی چې دا لمر له کومه راوخوت؟
خیر وسی وروره، مصروفیتونه هم دي او لږ وینې هم سپینې شوي دي، کنه هر وخت مې زړه کېده چې راشم او سره کینو. تاسې خو ډېر محترم یاستئ، د تاسې پلار د موږ له پلار سره لکه د وروره اړیکې درلودې، دومره سره خواږه وه.
هو رښتیا وایي، کمپاین خو به نوي پیل شوی؟
نه پیل به شي، خو پام مو وي چې بیا تکړه شئ.
ولې نه، په سترګو سره له دې چې موږ له قیوم خان سره هم وعده کړې ده.
په هغه پسې مه ګرځه، زه درته نږدې یم، زه مو په درد خورم، مقصد که کامیابه شوم لکه د واړه ورور غوندې راباندې غږ کوئ. انشاءالله هر خدمت ته تیار یم. اول خو به د ټول زامن بهر ته د تحصیل لپاره ولېږم.
که دا کار دې وکړو نو ډېر غټ کومک به مو راسره کړی وي.
دا څه کومک دی؟ له دې به غټ غټ کومکونه درسره وکړم، مقصد تاسې تکړه شئ او کمپاین وکړئ.
بېغمه اوسه، سر له همدا نن پیل کوم چې هر څوک د اختر مبارکۍ ته راتلل ورته وایم چې تا ته رایې واچوي.
مننه، زه نور ځم چې د اختر ورځې کمې دي او دوستان ډېر دي.
زه دوه ورځې خو لا پاتې دي.
نه لوی اختر خو اوه ورځې دی، او اوه ورځې به پکې ګرځو د خیره.
ته نو اختر نه کوي، کمپاین کوي.
ښه نو اجازه به راکړې که هر خدمت وي همدا اوس یې راته ویلی شي.
نه خیر ویسی، اوس خو څه نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، اختر مو مبارک شه.
وعلیکم السلام، د تاسو دې مبارک سی.
احتیاطونه عبادتونه مو قبول.
خیر ویسی کاندید سه، دغلته کینه؟
دا خو هیڅکله د موږ کره نه راته چې دا نن څنګه راغلی دی.
ښه نو څنګه یې په کور کې؟ مو انشاءالله چې خیرتي دی، ورونه وریرونه خوریان کاکا زامن او نور اقارب خو مو انشاءالله ښه دي.
او شکر د کاندید صاحب، خیر ویسی. ښه یو، د تاسې څه حال دی؟
ښه یو دی، خدای رحم دی. انتخابات خو هم را روان دي، تیاری ورته لرې و که نه؟
هو رایې خو به اچوو نو.
زه هم د همدې لپاره راغلم چې درته ووایم که بریالی شوم نو ټولو ځوانانو ته مو د بهر برسونه اخلم او په شکه مو هم دلته نه پرېږدم. بیکارانو ته مو کار پیدا کوم، د ما خو ټول هدف همدغه تاسې ته خدمت کول دي.
خیر وسی وکیل صاحب، مونږ خو پوهیږو تاسو خو ډیر خدمتګار سړی یاست.
او له وکالته مې ډیر بد راتلل، ځکه چې دا وکیلان او د دوی خیانتونه مې چې لیدل خو آخر مې ښځې قانع کړم. ویل یې سړیا چې ته د خلکو خدمت ونه کړې نو څوک یې وکړي؟ هغې په غیرت راوستم او ځان مې کاندید کړه. د تاسې پلار د خدای وبخښي، له ټولو مړو سره د ما له پلار سره یې سمه وروري وه، هر وخت به یې مجلس ته راته، ډېر پې ګران و.
خو چیرې، ته خو په عمر کې همدغه نن راغلی وکیل صاحب.
رښتیا هم درته ملامت یم او خپله ملامتي هم منم، د دنیا کارونو دومره مشغوله کړي وو چې نږدې دوستان راڅخه پاتې دي، درته ملامت یم.
نه خیر دی، قربان دې سم، موږ مو هم پوښتنه نه ده کړې، په دې کې خو مونږ هم ملامت.
ما ویل چې په کمپاین کې برخه واخلي او رایه خو به خامخا راکوئ.
سمه ده، ګورو به انشاءالله.
او دومره ستړی یم ښځې، دا مې پنځمه ورځ ده چې ګرځم، له خپو ولوېدم. ټولو راته وویل چې هم کمپاین درته کوو او هم رایه درته اچوو، خو ډېر ستړی شوم.
وانجلۍ ورته ووایه.
څه خبره ده
پلاره؟ په راډیو کې اعلان وکړ چې د کاندیدانو له وروستي لیست ته ایستلی.
دا څه وایه، ته په څه پوهېږې؟
په خدای په خپلو غوږونو مې واورېدل.
پخوا به د زوم کور د ناوې کور ته میوه وروړه، خو اوس ناوې ته د قربانۍ مال ورولي. له همدغسې یوې کیسې مو خبروو.
او سړیا، که د ما منۍ د زوم په تمه دې مه کېنه، د قربانۍ لپاره یو مال واخله. خپل مال به مو وي، په خپل وخت به یې قرباني کړو.
غلیسه چټیات مه وایه، چې هغه هم راولي او زه هم واخلم، بیا دوه قربانۍ وکړم.
ویکا لا به دې ثواب زیات شي، یوه یې ماته وکړه او یوه دې ځان ته.
اوهو، اوس نو تا ته هم د قربانۍ آواز پیدا شو، دا یې لا بله.
لا میرګل نه خو خوار نه یې، هغه هر کال ښځې ته هم کوي او ځان ته هم.
هسې مې مغزه مه خرابوه، بې له هغه مې مصاب خراب دي. تا خو لاس بجې سوې او دې لعنتي خیښانو دې په څه لانه ده راوستی؟
ګلان به پکې لکوي، څونډي به پکې اچوي، اوس به یې راولي.
او ښځې هغه د ټولو خلکو مالونه حلال کړل او موږ د خیښ پسه ته په تمه ناست یو.
څومره مې درته وویل چې هغه ته مه په تمه کېږه، خپله یې واخله. خو ویل دي چې دوه نشم قرباني کولی، اوس نو کښېنه چې بابا غوښې ډوډۍ راوړي.
مورې کیرانه والی
باد به وکي، څنګه به یې نه راولي؟
کیرانه والی نو ما به خپلوان ته په دو پیسو کې.
په خدای چې رایې نه والی چې بیا خو یې زه هم خوښه شم، دوی زه نه یم لیدلې. ته ورشه لکه چې پسه یې راوست.
اوس به یې په دې ماسپښین کې څه کړو؟ بېرته دې ورسره بوزي.
زه خیر ده، څه خبره به وه نو چې ناوخته یې کړه؟
څه خبره به وه، پسه و راوستی به یې وو چې وختي مو حلال کړی وای. د اختر په ورځ مو د کچالو شکنه وخوړله.
پلاره البته په چاغ پسه پسې به ګرځېدل، پرې ناوخته سوي به یي.
زه ورشه ترې رایې والله چې نوره به هم ناوخته شي.
څه به ووایم، لکه په سړي څه ملنډې وهي. نه مې درته ویل چې دې خلکو ته لور مه ورکوه، خو نه دې منل.
ولې پسې وړکی راوستلی که څنګه؟
هېڅ یې نه دی راوستی، وایي پسه مو له کوره غله ویستلی او وړی دی، دغه ده خبره.
نو ورشه هغه د ګاونډیانو تبرونه او چړې بیرته ور وړه، هسې مو ترې راوړل.
د چارواکیو ښځې نورو ښځو ته په بهرنیو کلچو او خوږو ټیم ورکوي، لکه داسې.
خوری هغه کلچې خو در واخله، وکیل صاحب له تاجکستانه راوړي دي، وایي یوې ښځې په خپلو لاسونو راته پخې کړي دي.
وایي توبه مې دی وي، دا څنګه ښځې دي چې پردیو خلکو ته کلچې پخوي؟ انجلۍ پام دې دی.
هو مورې، د هغې چې ښځې لکه د موږ غوندې ستر نه دي، وایي ډېرې ښې ښځې دي، په زړه کې هېڅ شی نشته.
د همدې لپاره دا د موږ او د تاسې پیسه داران ټول عمل ته منډې وهي چې
د موږ وکیل صاحب د کوم کار لپاره تللی و.
میړه ته د وکیل صاحب وایې؟
هو. ولې
ته یې څه کوې؟ پرېږده چې نور وکیل صاحب ورته ووایي.
زه چې راواده شوم نو تیار وکیل و، بیا مې مور دې ویل چې وکیل صاحب ورته وایه.
یعنې چې میړه دې بله ښځه هم لري؟
هو، دوه نورې لري، یوه یې په هند کې ده او بله یې په ترکیه کې، خو ما له ځانه نه لرې کوي. تاسې هغه د دوبۍ کیک در واخلئ، ډېر خوندور کیک دی، ابله ورځ یې راوړی دی.
دوبۍ ته د څه لپاره تللی و په دې ګرمۍ کې؟
څه کار به یې و، یوه هفته بعد دوبۍ ته ځي. تاسې خو یې چای مونه خوړه، هغه و ازبکستاني شیرینی در واخله.
دغه ده خورې ترورې.
زه یو ځل لږ چای را تازه کړم چې خفه نه شئ.
ښه،
یو څه وخورئ.
ښه،
بلا یې ښه چې څه شی خولې ته ور نه وړې، ټول مردار دي.
ولې مردار دي؟ و مورې
نو ګورې چې له کومه کومه ځایه یې راوړي دي. دغه ټول د فسق و فساد لپاره هلته ځي، پیسې دلته چوروي او عیشونه هلته پې کوي. که خدای دې دی غرق و پرق کړي.
تاسې خو یې شي ته لاس نه دی ورواړی، هغه ترکي بغلاوه در واخلئ، ډېره خوندوره ده.
خورې تا ته لکه چې موږ ډېر وږي خلک ښکاره سو. وخورئ وخورئ، د دوبۍ دي، د تاجکستان دي، د ترکی دي، د خپل وطن ګوړه د ټولې دنیا سره نه برابره وم. په آرام هم پیدا کړي دي، اوس موږ ته ټیم پې راکوئ؟ آرام خورو مردار خورو لیوني دي کړو.
چې په خوراک نه پوهېږئ بیا زور ولې درکوي؟ سپیرو خدای لیدلې چې همداسې سپیره پاتې یې.
ځه ورکه شې، که ته ښځه وای په دوو بنو به نه راتلې.
<تص-> جهانگیر ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر برای افغانپور، هارون گلزاد، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه حوصه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو